Tırşne Osmanlandi.
سلامونه ستړي مشي ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې مو ز فرید سیال د قادر جلالوف او قا پیکار د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو د کډوالو نړیوال سازمان او ای او ایم واي په نږدې څلورو کلونو کې 8 میلیون افغانان کډوال شوې دي د هغه راپور پر بنسټ چې د سازمان پروند د گیس پدوي ما پر ریلیف ویب خبر کړي راغلی چې له 2000 کال راهیسې نږدې 8 میلیون افغانان کډوال شوې چې 80% ګوندۍ هیوادونو په ځانګړي توګه ایران پاکستان او نږدې 1 میلیون نور اروپای هیوادونو ته تللی دي دا راپور پر بنسټ د دغو کډوالو 80% د کار د نشټون له وجې افغانستان پریښی دی راپور وړاندې کوي چې د سازمان په 2023 کال کې نږدې 1 میلیون راستانه شوي کډوال ثبت کړي چې 80% یې په غیر قانوني او 80% نور یې په جبري توګه له دغو هیوادونو راایستل شوي وو په راپور کې راغلي چې له ایران څخه د راستنیدونکو شمیر د نورو هیوادونو پرتله لوړ دی دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوال هم بیا د پولیسو او عامه خلکو د بد چلند او ځورونې څخه شکایت کوي خو ولې په افغانستان کې د والی بیکاری بیوزلی او فقر ستونزی نه حل کیږي آیا په دې برخه کې لدی مخ کې چا کار کړی او څو کار کوي او کنه څه د ستاره هشته چې پر بنسټ په افغانستان کې د کار زمینی برابرۍ د لایشي آیا د کډوالۍ د مخنیوي حل لار شته نن په پروګرام کې په خبرې کې ملمن را سره په بحث کې شته د سیاسي چارو شنونکي او د بهنتون استاد نجیب آزاد د اقتصادي چارو شنونکي تاج محمد تلاش او د بشري حقوقو څېړونکي ابوالاحرار راموسپور دوی بر سره په پروګرام کې وي او په دغه موضوعات بر سره خبرې وکړي آزاد صاحب سره پروګرام کې وصل دی آزاد صاحب تاسو ستاسو مې شي پروګرام ته بخیر راغلی راځي چې لتاسي سره پیل کړو آی او ایم ویل دي چې دغه افغانان چې کډوال شوي 8 میلیونه او دقیقا دا یو کال مخکې د نشه طالبان واکته ورسیږي دا شمیر دوی ثبت کړی دی د بیکاری سربیره تاسو نور څیلتونه بولی او پدې کې دغه کم کسان چې ګوندي وي هوادونه تتللې دي تاسو باندې د دوی د تګلات صدا
سلامونه درنشت که څه هم دغه شمیر ماته خپل لږ ښکاری او بل دغه کوم لامل چې دی شوولای لري چې بیکاری به له شک چې دا ستونزه خو هم و نن هم ستا او دا د لسیزو رئیس ده لکن په هغه حقوقي فارمول لمخې کوته ګورو چې عمل لامل او نتیجه عمل بیکاری او نتیجه مهاجرت خو لامل نه دی ویل سوای ګوره د افغانستان جغرافیه او بیا په دې جغرافیه کې په تیر څو لسیزو کې څو ډول حکومتداري یا نظامونه چې راغلي دي هغه نه دي پایندلې چې خلکو ته د کار زمينه برابر کړي لامل څه دی په دغه سي وضعیت کې چې په تیر څلورو لسیزو کې یو هیواد د جګړې سره اگر هر نوم ورکول سوې که سړه جګړه وي که کورنۍ جګړه وي که ترهګرۍ په وړاندې جګړه وي خو جګړې وي او ډېرې بدمرغۍ او ډېرې اوږدې جګړې وي نو جګړه خو طبیعي خبره ده چې هغه لولس څخه نه یوازې چې کار اخلي دغه څخه زده کړې هم اخلي دغه څخه هغه رواني امنیت هم اخلي دا ډېر زیات لاملونه دي نو بیکاری خو په دې کې شک نشته چې په تیرو هدا اقل دغه شل کاله کورته وګورو یا تقریبا درویش کاله ورته وایي دغه درې کاله طالبانو په واکه هغه وخت هم راولو نو په دې شل کلونو کې افغانستان په متواتر ډول په جګړه کې و او ډېره بدمرغه جګړه و د دې جګړې بیلابیل برخې دي که په هغه باندې بحث کوو بس ډېر ورسي او د موضوع څخه به موضوع دا جګړه د دې باعث ولا چې خلک د فقر سره مخ شي کله چې خلک د فقر سره مخ کیږي نو هغه طبیعي خبره ده چې د خپل کور یا د خپل هیواد د جغرافیې څخه وځي د یوې ګولې ډوډې پیدا کولو لپاره خلک د بیسوادۍ سره مخ کیږي کله چې خلک د بیسوادۍ سره مخ کیږي هنر د لاسه ورکی کله چې هنر د لاسه ورکی طبیعي خبره ده هغه ډول چې ارتیا لري هغه کار دی نشي پیدا کولای او همدارنګه نوري ټولنیز ستونزې جګړې زیږوي چې هغه خلک دته اړکوي چې خپل ټاټوبي څخه بلې خوا ته ولاړ شي په ټوله کې 8 میلیون شمیر کده وای او بیا طالبان درا تک سره سم نور راپورونه شپارس ولا هم ملګری ملتونو همدارنګه د سویډن کمیټې همدارنګه د ناروی کمیټې چې کوم راپورونه هغه مهال خپاره کړل په شپږ میاشتو کې تر 3 میلیونه ډیر خلک له افغانستان څخه ووتل چې هغه بیکاری خو دا ورسره، لکن د بیکاری تر څنګ جګړه، د بیکاری تر څنګ د امنیت نشتوالی، هغه رواني امنیت نشتوالی وي، هغه که د فزیکي امنیت نشتوالی وي، د دې تر څنګ د خلکو د ژوندانه تصامیم چې څوک نیسي یا کومې ډلې نیسي، هغه خلک دې ته اړ کړل چې د افغانستان څخه ووځي. نو په ټوله کې له بده مرغه د افغانستان دغه څلور لسیزې جګړې به ورته وایي چې هغه لامل د بیکارۍ دی. او په هغه مې مختصرا مخکې یادونه وکړله چې ولې جګړې وي، او جګړې د خپل تر څنګ څه څه نور بدمرغۍ راوړلې چې په هغو کې تر ټولو ستره بدمرغۍ ځانګړې توګه د افغانستانونه هېواد لپاره چې هلته 50% ولس ځوان دی، یعنی د 1850 تر منځ دی، او دا هغه هغه بشری قوه ده چې هغه کار ته اړتیا لري.
ازاته په بخښنه سره دلته بل پښتنه کوم، په تیر جمهوریت کې چې کله به د کار د زمینی برابرولو خبره کېدل، نو د تیر حکومت چارواکو په دې تمرکز کوو یا دا موضوع به یادول چې په افغانستان کې معدنونه دي، په افغانستان کې کتره مخې ته واچول شي، خلکو ته د کار زمینه برابرېدل شي. د طالبانو حکومت په دغه تیر درې کلونو کې د چینی شرکتونو سره لوی قراردادونه وکړل چې پر بنسټ یې د افغانستان ډېر معدنونه اوس د استخراج په حالت کې دي، خو په ټوله کې خاص تغییر نه دی راغلی. دغه هغه څه و چې په خبر ډیر یادېدل که چیرته په افغانستان په زیربناو کار وشي، خلکو ته به د کار زمینه برابر شي، بیا یې لته څه ده چې طالبان هم ونتوانېدل په دې برخه کې مثبت اقدام وکړي یا دغه اقدامات چې کړي دي دا موثر واقع شي؟
ګورې، کله چې موږ د معدنونو خبره کوو او خلکو ته د کار د زمینې برابرولو خبره کوو، نو بیا هغه سیاسي ایډیالوژي راځي. طبي خبره ده چې په هغه کې کیپیټالیزم هغه خورا ډېر رول لري، هغه هیوادونه چې هلته نظام سرمایه دارانه نظامي یا سرمایه ګذاري نظامي یا کیپیټالیزم وي، هغه هلته بیا خلکو ته د کار زمینه ډېره برابرېږي. لکه تیر نظام کې دا نظام همدغسې و، لیکن له بده مرغه هغه ډول چې باید کار سوی هغه نه و سوی. په هغه کې هم ډېرې ستونزې وي، ډېری خلک هغه کسان چې هوا کې و هغه له دغه قراردادونو څخه استفاده کوله. مثلا د مثال پر ډول وزوم، د کار او د ټولنیز چارو وزارت، هغه هلته داسې یو بېسواد شخص ناست و چې نن په ترکیه کې ناست دی، دوستم د ګوند څخه و، چې هغه خپل نوم نه سوایلي کله هغه به خلکو ته څه کار برابر کړي. او د کار برابرولو دپاره طبي خبره ده چې تخنیکي ټیم ته څنګ باید هلته د پالیسي جوړوونکو یو مغز هلته پروت وي، چې مغز دې دغه تیان چو. نو راځم اوس د طالبانو وخت. طالبانو واکمني خو په بشپړه توګه استبدادي واکمني ده. دا استبدادي واکمني که څه هم دی د قانون له مخې نه ده تعریف کړی، د قانون نه لري، اساسي قانون نه لري، خو په عمل کې دا یو استبدادي ډیکټیټرشپ حکومتداری ده. په ډیکټیټرشپ کې تاسو د دې تمه نه شئ کولای چې هغه خلکو ته روزګار برابر کړي. ډیکټیټرشپونه یا استبدادي نظامونه تل هماغه سوي چې په هر څه باندې د خېټا چوي، مادنونه ستا چینایانو سره قراردادونه سوي دي، کارونه روان دي، قانوني او غیر قانوني. غیر قانوني هغه دي په ټوله کې په نړیوال قوانینو کې هیڅ هم قانوني نه دي، ځکه دا نظام مشروعیت نه لري، خو هغه چې دی د قانونیت لار ورکی چې اعلان کوي چې دغه شرکت سره یا دغه بهرني شرکت سره د قراردادونو لاسلیک کړل، هغه که قانوني بڼه هم ولري، غیر قانوني مثلا تریاکستا قاچاقستا، په دغه ټوله کې هغه قراردادونه چې قانوني بڼه دی ورکړی ده، هغه هم او غیر قانوني خو ښکاره خبره ده. په دې باندې طالبانو واکمنو خېټه اچولې ده. همدغه محدود کسان دي، شرکتونه هم د دی دي، که هغه په بدخشان کې د زمرودو شرکتونه وي، د زمرودو د استلو یا مثلا د نورو ګرانبهایو ډبرو، او هغه که په لوګر کې د مس عینک شرکتونه وي یا قراردادونه وي، په دا ټول کې طالب واکمن، طالب چارواکي دخیل دي. نو ښکاره خبره ده چې بیا خلکو ته د کار زمینه نه برابرېږي، او هغه چې د خلکو ته د بشري قوا یو اندازه کار برابر سوی دی، هغه هم بېرته د دوی وسلوال دي. هغه کسان چې په ورته مهال کې طالبان دي، وسلوال دي، او بیا هم دلته په دې قراردادونو کې کار کوي، په همدې قراردادونو کې مزدوران دي، نو د دې خو هم دا پیسې باید همدلته ولاړ شي. نو لهذا خلکو ته د کار زمینه نه برابرېږي. او په ټوله کې د کله چې تاسو د ولس دپاره د کار توقع لرئ، نو هغه سیاسي ایډیالوژي یا هغه حاکمیت یا د نظام کومه تګلاره چې ده، هغه باید په سرمایه ګذاري باندې ولاړه وي. کله چې دا استبدادي ته ځي، کمونیزم ته ځي، که دا ډیکټیټرشپ ته ځي، ټوټالیټیرین ته ځي، نو بیا په هغه کې ولس برخه خورا کمیږي. د طالبانو حاکمیت یو استبدادي حاکمیت دی، د ډیکټیټرشپ یا ټوټالیټیرین شکل لري، او په دې کې ټول واک هغه اقتصادي واک وي که سیاسي وي که نظامي واک وي د یوې خاصې محدودې ډلې سه وي چې ولس ته هغه څه ورکوي چې دی غواړي چې نه غواړي نه ورکوي که څه هم دا تعریف دی په قانون کې نه لري ځکه قانون نه لري لکن په عمل کې دغسې یو حاکمیت دی هلته چې د قرارداد سره څو کاله نور هم دوام وکړي خلک به له دې قراردادو یا د دغه لویو مدني قراردادونو څخه هیڅ ډول هم مستفید نشي.
مننه آزاد صاحب تاسو بیرته راوګرځو. رامسپور صاحب او تلاش صاحب هم راسره دي. مخکې له دې چې رامسپور صاحب ته ورسو د کډوالۍ او د څومره د انسانانو کډوالۍ بشري حق د نور هیوادونه په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ولې افغان کډوال دومره ضروري لږې مخکې تلاش صاحب ته ورشم. تلاش صاحب تاسو ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي. هغه څه چې د حکومتدارۍ په اړه اوریدل کېږي او ډېر تیر جمهوریت ته به نه تم کېږي یوازې طالبانو حکومت ته کتم شو دا ویل کېږي چې حکومتونه په ولسونو باندې آباد دي او لکه څنګه چې آزاد صاحب تشریح کړی چې د طالبانو حکومت هم په کافي اندازه چې باید دوی ولس ته خدمت وکړي او د کار زمینه ورته برابره کړي داسې نه دي شوي. تاسې د دغې کار علت څه بولئ؟
سلام تاسو ته تخنیکی همکارانو ته د باس ملمنو ته او د رادیو ټول اوریدونکو ته د زړه د کومې درناوی وړاندې کوم. دا مسله دوه اساسي فاکتور لري. دا مهاجرت اول فاکتور له بعد مرغ جنگ ده، دوم فاکتور فقر ده. د دوه دو اساسي فاکتورونو پر بنیاد مهاجرتونه ترسره کیږي. د څلوېشت کالو یا پنځه څلوېشت کالو جګړو له امله تدریجي افغانانو د خپل ژوند د معیشت دپاره د افغانستان له جغرافیا څخه ووتل. نسلونه نسلونه هم په نورو هیوادونو کې د خپل ژوند د بقا دپاره حڅه کوي.
تلاش صاحب دغه مقدمه مخکې آزاد صاحب هم یادونه وکړه په بخښنه سره چې تاسو خبرې قطع کوم که مشخصا پښتنې تراشو پښتنه داده چې اوس خو په افغانستان کې دغه رقم چې د کډوالو نړیوال سازمان وړاندې کړي دا د 2020 کال راورسېږي چې طالبانو درې کاله واکمنۍ او یو کال د جمهوریت پکې راځي که چیرته دغه څلور کلونو ته تم شو په دغه وخت کې اته میلیون افغانان کډوال شوي دي. په علتونو باندې آزاد صاحب نظر ورکړو چې علتونه جګړه او فقر او بیکاری او دا مسایل دي. خو د طالبانو حکومت پر اتاک سره پښتنه دا پیدا کیږي چې دوی لوی سرمایه ګزاریانې وکړي، لوی لوی کارونه وکړه، لوی لوی قراردادونه وکړه، بیا هم افغانستان هغه ستونزې سره مخامخ ده، هیڅ پکې بدلون نه دی راغلی، ولې دغه اقدامات اغیز نه کوي؟
فکر کوم اساسي دلیل دا ده چې په جغرافیا کې د نفوس تراکم او وښتنی او د دې ترڅنګ تقاضا ډیره ده، اما امکانات مالی سرچینې هماهنګي د نړیوالو او د سیمهیزو پروژو او تحریمات دا څلور اساسي لامل دي چې موثریت یې کم شوی.
مننه تلاش صاحب تاسو بیرته راوګرځم کور ودان چې ځواب دی راکړو. رامسپور صاحب تاسو ته راځم که تاسو راته وایست مخکې ما یادونه وکړه چې کډوالۍ په ټوله کې چې موږ اوریدلې ده ویل کېږي چې دا د انسان بشري حق ده او هر څوک حق لري چې کله ستونزې سره مخ وي کډوال شي، خو د افغانستان ګاونډي په دې برخه کې ولې افغانستان سره همکاري نه کوي، افغانانو سره همکاري نه کوي او کوم شکایتونه چې تنا په دغې څو وروستۍ اونۍ او میاشتو کې راغلي دي دا چې په ایران او پاکستان کې افغان کډوال ډېر ځورول کېږي، دغې کډوالو سره عام خلک او پولیس به چلند کوي، دوی دا حق لري؟
سلامونه خوري تاسو ته درنو ملمنو ته او رادیو درنو اوریدونکو ته. په دې کې خو هیڅ شک نشته چې افغانستان په تیرو څلوېښتو پنځوس کلونو کې د جګړو او ډېرو او مشکلاتو سره مخامخ و او عوامل دوستان هم وشمیرل چې عوامل ډېر دي، د جګړو نه نیولې تر فقر او بیکاری او داسې مسایل. خو نن سبا چې زموږ همسایگان ولې د موږ مهاجرین په ښه سترګه باندې نه ګوري او زمینی دوی باندې تنګوي، عمده علتونه خو موږ او تاسو ته پته ده چې یو خو ګاونډي هیوادونه هم په یو ښه حالت او یو باثبات حالت کې دوی هم نن سبا قرار نه لري، لکه مثلا ایران تاسو فرض وکړئ چې نن سبا د تعزیرات او تحریمات سره مواجه دي، دننه کې اقتصادي مشکلات لري، پاکستان هم دارنګه په میلیاردونو میلیاردونو ډالر دوی د نړیوالو هیوادونو څخه قرضدار دي. نو په دې اساس دا خو اقتصادي وجوهات دي چې دوی هم مجبور دي چې د ځان د بسیا دپاره کار وکړي او دا اضافي بوج د مهاجرو لخوا دوی باندې راځي، دوی له ځانه ایسته کړي. سره له دې چې د مهاجر لکبل هم دوی ته ګټه هم رسیږي. مثلا اوس تاسو فرض وکړئ چې په ورسته وختونو کې داسې گزارش پرسوي د افغانان په ایران کې د چینایانو نو ورسته دوم کټګوري خلک چې دوی سرمایه گذاری کوي یالته، او بیا هم چې دوی هر کله چې د سیاسي ملحوظات لکبل یا اقتصادي ملحوظات لکبل فشارونه احساس کوي نو افغان مهاجر څخه دوی انتقام وسي او دوی په زور د خپل هیوادونو څخه شړي. نن سبا ته افغانانو وضعیت په گاونډي هیوادونو کې د یو سرګردانی حالت سره ډیر هم نه ودا، یعنی ډیر مشابهت لري، ځکه چې مثلا تاسو فرض وکړئ په درې میاشتو کې د اپریل نیولې تر می جون په همدغه سږ کال کې 15,000 افغانان د افغانستان څخه وتلي دي مثلا ایران خواته، د هغې خوانه بیا چې دته بیرته ایستل شوي دي افغانستان خواته اتنیم سو زره خلک دي چې دوی افغانستان ته بیرته راړل شوي دي. نو دا داسې معلومات دي چې مثلا خلک دې خوانه ځي، هغې خوانه بیرته شړل کیږي، نو ځینې پاتې کیږي، ځینې نور هیوادونو ته ځي، اکثریت بیرته دلته راځي، مجبور کیږي. دا یو سرګردانی یو ډېر بد حالت افغانانو باندې وي.
او په ټوله کې دغه هیوادونه که څه هم خپل اقتصادي ملحوظات لري، خپل امنیتي ستونزې لري یا تحریمونه چې تاسو د ایران یادونه وکړه، خو بیا هم د بشري حقونو په لحاظ باندې د هیوادونو حق لري چې بیا داسې افغان کډوال لکه په جبري توګه چې اوس د پاکستان راوستل کیږي یا د ایران راوستل کیږي او د هغوی حتی هلته مال او درایي پاتې کیږي، هغه بیرته نه ورکول کیږي.
د مهاجرت د 1950 کنوانسیون سره سم خو هیڅ هیواد حق نه لري چې مهاجرین په زور باندې وشړي. دوی ته ضرور ده چې مهاجرینو سره ډېر په خوندي توګه دوی برخورد وکړي، دوی احسایه وکړي، دوی ته د کارتونه وویشي، دوی ته خدمات فراهم کړي او دوی ته د آبرومندانه او داوطلبانه بازګشت لپاره زمینه برابر کړي. متاسفانه دغه ټیکې نن سبا هم ایران نمنی او هم پاکستان نمنی. خو په تیر وختونو کې چې دوی سیاسي مصلحتونه او سیاسي منافع ایجابول مثلا دی روسانو د اشغال په وخت کې یا په هغه وخت کې د ایرانیانو لخوا چې دوی سیاست ایجابول، نو افغانانو سره یو څه دوی گزاره کوله. افغانان په پاکستان کې ډیر ښه ژوند درلود او په ایران کې سره له دې چې دوی ته د تعلیم حق نه ورکول شوی، بیا هم یو کټګوري خلک خصوصا هغه کسان چې دوی سره مذهبي مماثلت درلود دوی د لپاره ډیر ښه زمینه برابر کړې وه، د اقل دوی هلته ډیر په خطوګه کار کول او ښه یو اقتصادي پوتنسیال دوی ته جوړ کړی په هغه وخت کې. خو نن سبا چې وضعیت بل رقم دی، هم پاکستانیان نه غواړي چې افغانستان افغانان وساتي او هم ایران شړي.
مننه رامس پور صاحب، تاسو بیرته راوګرځم آزاد صاحب که تاسو ته راشم. په ټوله کې اوس که چیرته وګورو د کډوالۍ دلایل بیلابیل دي، خو په افغانستان د ننه کې هم داسې امکانات او داسې طرحو باندې فکر کوي که چیرته کار وشي. دغه کسان چې مخکې رامس پور صاحب وویل چې په آبرومندانه ستنېدنې بیرته هیواد ته، د دې لپاره که چیرته څوک وغواړي کار وکړي، فکر کوي داسې لارې شته، طرحې شته، یا ورباندې مخکې چا کار کړی وي، یا له دې وروسته اوس څوک لګیا وي ورباندې کار کوي، فکر کوي داسې څه شته؟
ګورې، په ټوله نړۍ کې هیڅوک هم نه غواړي چې خپل کور، خپل ټاټوبی دی په خوشحالۍ پرېږدي. طبی خبره ده چې کله چې تاسو د کور ځئ، په مسافرۍ ځئ، په مهاجرت ځئ، په بیا دغه تریخ مهاجرت، نو هغه به ډېر زیات مجبوریتونه وي. دغسې ستونزو د مخنیوي دپاره او دغسې ستونزو د حل دپاره یواځینی آدرس چې دی هغه تل که هغه افغانستان وي که په بل هر هیواد کې وي، هغه یو نظام، یو حاکمه ډله وي، هغه څوک چې پر یوه جغرافیا او په میلیونو انسانانو باندې حاکمیت کوي، هغه نظام چې د دې دپاره تر ټولو وړاندې، یعنی نور د یو دولتدارۍ دپاره مختلف شرایط چې دي او د هغه دپاره ظرفیتونه، هغه بیخي بل بحث دی چې هغه بدبختانه خو اوسني حاکمانو کې نشته. اما تر ټولو وړاندې کله چې تاسو هغه تر ټولو اسانه لارې، اسانه طرحه اداره، چې تاسو یو مشروع نظام ولرئ، هغه دولت چې خلک خپله غواړي، نو بیا خلک لغه څخه تښته نه کوي. کله چې خلک تښته نه کوي، نه یوازې چې دولت خلک په خپله د کار زمینه برابروي، د بیلګې په توګه په همدې یوازې په همدې دواړو هیوادونو کې، نور د منځني ختیځ هیوادونو پرېږدو، لکه کویت او عربي امارات او عربستان، همدارنګه غربي هیوادونه، په دې کې هم ډېر دی افغانان شته چې هغه شتمن افغانان دي، حداقل نسبتا په نسبي ډول شتمن دي، کاروبارونه دي، هغه که دا سرمایه ټوله راوړي افغانستان ته. او طبیعي خبره ده که چیرې هلته وضعیت سم وي، نه یوازې چې سیاسي وضعیت سم وي، باثباته وي، او بیا په حقوقي لحاظ د دوی د سرمایه ګذاري مسئولیت تضمین وي. یعنی زما په یاد دي کله چې زه د پخواني ولسمشر ویانو ما هغه ډیره هڅه کوله اته بهرنی سرمایه گذاران هڅه وکړه افغانستان ته سرمایه گذاری وکړي، لکن موږ په افغانستان کې د سرمایه گذاری د مسؤلیت لپاره قانون نه درلودی، د بهرنیو کمپنیو لپاره په ځانګړې توګه. یوازې هلته جګړه نه وه چې خلک د دې وجه یا بهرني سرمایه گذاران د دې وجه نه راتلل. هغه وویل که چېرته زه دلته د یو حقوقي دعوې سره مخ کېږم، نو زما د سرمایه دپاره هغه حقوقي مسؤلیت دلته چیرې دی ستاسو په قانون کې؟ هغه نه و له بده مرغه. همدارنګه که چیرې یو نظام باثباته نظام مشروع نظام راځي، نه یوازې چې هغه دا کار کولی شي چې خلکو ته د کار زمینه برابر کړي، بلکې خلک په خپله او افغانان ډېر زیات، یعنی په دې پاکستان کې موږ وګورو، په کراچۍ کې که وګورو، په راولپنډۍ کې، په لاهور کې، په پېښور کې، خودي ودي ډېر زیات کاروباریان چې دي هغه افغانان دي، که هغه د کالو کاروبار وي، که هغه نور هغه توکي وي چې د چین څخه راوړل کېږي. د دې تر څنګ په ایران کې هم همدا سرمایه ګذاري شته، په منځني ختیځ هېوادونو کې په ځانګړې توګه اماراتو کې بیخي ډېر افغانان سرمایه ګذاري کړې ده، په غرب کې خودي ودي. دا سرمایه افغانستان ته راځي که ټول رانسي، یوه برخه یې راځي او دا خلکو ته د کار زمینه مساري، لیکن دا هغه وخت راځي چې هلته یو مشروع نظام وي، هلته د خلکو په خوښه نظام وي، هغه د خلکو د سرمایې، د خلکو د کار، د خلکو د ژوند، د مسؤلیت تضمین ولري. هغه نه یوازې چې دغسې یو سیاسي ساختار ولري، بلکې د هغه تر څنګ دغسې یو حقوقي چوکاټ ولري چې خلکو ته دا ډاډ ورکړي چې هغه دلته کار هم کولی شي، سرمایه ګذاري هم کولی شي. دغه هغه تر ټولو اسانه طرحه ده او دا په تېره کې هم نه وه.
یعنی آزاد صاحب، دغه خبره چې اوس طالبانو حکومت کې او هر سوداګرو سره چې غونډوي او دوی پکې ناستې خبرې کوي چې په افغانستان کې امنیت تامین شوی دی، سوداګرو ته اوس د کار کولو زمینه برابره ده، دوی کولی شي خپل سرمایه افغانستان ته راوړي. د دې لپاره یعنی یوازې فکتور امنیت نه ده، دې تر څنګ د نور مسایل چې تاسو یاد کړی دا هم ضرور دی.
طبیعي خبره ده، ګوره یو خو دا د امنیت خپله، طالب امنیت د خپل ادرسه یا د خپل پوهه یا د خپل ظرفیت له مخې تعریفوي. طالب د پاره امنیت دا دی چې د پرون جګړه کوله نن نه کوي، د پرون په لوی لارو د مثلا د کابل، کندهار او هرات لوی لارو باندې نامنی جوړه کړې وه، سرمایدارانو خپل لارې په دې لاره نه سوی تېرولې په ډاډه زړه. هغه دی نن نه کوي، یوازې همدې ته د امنیت وایي چې مانا زه جګړه نه کوم، امنیت دی. لیکن امنیت، سیاسی امنیت، حقوقی امنیت، د مارکیټ امنیت، یعنی هغه څوک چې راځي سرمایه گذاري دلته وکړي، ته د دې نه اخوا نړیوال مشروعیت نه لري. که افغان راځي په افغانستان کې سرمایه گذاري کوي، د نړیوال تګ راتګ، صادرات او واردات په هغه ډول په اسانه ډول نشي کولای چې په یو مشروع دولت کې کولای شي چې هغه نړیوال مشروعیت ولري، هغه نړیوالو سره ډیپلوماتیک تګ راتګ ولري. که چیرې تاسو تګ راتګ نه لرئ، تاسو نشئ کولای چې د سترو نړیوالو کمپنیو څخه د غوسر کاروبار ولري، قراردادونه ولري، توکي راوړي او توکي ولېږي. دا په ټوله کې دغه بندیزونه یا چې دی رسمیت نه لري، هغه مشروعیت او رسمیت دواړه نه لري، یو څوک نشي کولای دا سرمایه گذاري
په بخنه سره دا پښتنه مهیره نشي. بیا چیرایان ولې دومره دلچسپي لري چې په افغانستان کې راځي دومره لوی قراردادونه اخلي؟ که موږ د مس عینک وګورو، که دغه نورسته دغه د چک پوینټونو کې یا پټرول کې د ګمرکونو کې چې د ترازوګانې اوس کې خودل کیږي او هغه سکنرونه چې کې خودل کیږي، دا د لوی لوی پیسو قراردادونه دي. دوی به ول زړه کوي دومره تحریمونه سره او دغه چې مسؤلیت ورته نشته، امنیت ورته نشته، دوی راځي افغانستان ته.
ګورې په تیر نظام کې هم چینایانو په لویو قراردادونو درلود، هغه که په لوګر کې وه، هغه که په شمال کې وه، چې حتی د دوستم سره شخړه هم راغلې وه. په ټوله کې چین په اقتصادي لحاظ په هغه کچه دی چې هغه دغه قراردادو ته په ډېره اړتیا نه لري. هغه په افغانستان کې د خپل سیاسي او استخباراتي نفوذ لپاره، طبیعي خبره ده چې هغه دی نسی کولی چې دی ډېر ښکاره وایي چې زه د استخباراتي او سیاسي نفوذ لپاره په افغانستان کې موجودیت لرم. هغه به د همدغسې کاروبارو له ادرسه، دغسې قراردادو تر چتر لاندې به په افغانستان کې خپل نفوذ پیدا کوي. او کله چې د خلا رامنځته شوله، کله چې امریکایانو د خلا رامنځته کړله، نو ښکاره خبره ده چې دغسې جغرافیه چې هغه سیمې او نړۍ لپاره مهمه ده، هم تهدید دی ورته، ام مهمه ده، هلته نیابتي ډلې دي. نو په هغه کې د چین په څیر قدرت، که هغه نظامي وي که سیاسي وي او که اقتصادي قدرت وي، هغه غواړي چې دا خلا ډکه کړي او دلته خپل نفوذ ولري. هغه راپورونه چې شخصا زه په تېر درې کلو کې لرمه، چې هر څومره ستر قراردادونه شي، یوازې دغه د بېنظیرې څلور لارې چې ورته وایي، په دغه کې چې په کوم شمېر باندې چینایان هلته په هغه هوټلونو کې پراته دي په زرګونو، هر څومره ستر قرارداد چې وي دومره ستر بشري قوې ته اړتیا نشته. سمه ده دا قراردادونه خو به وي، نو چین خو لومړی د ملګری ملتونو امنیت شورا کې نیولې، بیا په ډیرو نړیوالو مسایلو کې هغه د متحده ایالاتونو سره همغږی نه دی. هر هغه څه کوي چې هغه د متحده ایالاتونو د سیاستونو خلاف وي، یو یې همدغه دی. یعنې چې هغه نړیوال تصامیم ډېر ټول د نړیوال تصامیم نسو ویلی، ځکه طرفین خپلې ګټې پکې سنجوي. نو چین د خپل سیاسي استخباراتي نفوذ لپاره په افغانستان کې دی. چین په تېرو شلو کلونو کې په همدې سترو قراردادونو باندې دا څه نوې خبره نه ده. په ګمرکونو کې د ګمرکونو په ماشین آلاتو کې د دې قراردادونو د افغانستان په عام یعنی سیاتامه کې د دې قراردادونو د ایکس رې تر ماشینو پورې د چینایانو سره قراردادونو، همدارنګه لوجستیک نور هم ډېر زیات و، د معدنونو قراردادونه و، لیکن موږ تر پایه پورې ونه لیدل چې دې قراردادونو نتیجه ورکړې وي. همالته هم دغه قراردادونو هغه ښکاره ظاهرا شکل قراردادي و، لیکن تر شا یې سیاسي او استخباراتي هڅه وه. نن هم همدغه هڅه ده، او طالبانو دا دروازه ځکه ورته خلاصه کړې ده چې هغه د ټول نړۍ سره لارې بندې دي، دروازې بند دي، پر دې بندیزونه دي، د رسمیت نه لري، که څه هم چینایانو په رسمیت نه دي پیژندلې، لیکن سفارت یې دوی ته سپاره لري په چین کې. نو دوی هڅه دوی په دې فکر دي چې دا د متحده ایالاتونو یو سیال هیواد دی، نو د دوی سره به موږ اړیکې سم کوایي، هغو ته همدغسې د دروازې خلاصې کړي. په ټوله کې دغه ظاهري شکل چې دی هغه واقعي شکل نه دی، چې هغه یوازې کاروبار او قراردادو دپاره دلته،
یعنې په یو شکل باندې سیاست له اقتصاد سره تړل شوی دی، او په دې پلمه باندې چې دوی وکولی شي اقتصادي پروژې اخلي، راځي هلته خپل سیاسي او نظامي حضور ساتي. همداسې ده،
په دې خو شک نشته، به اقتصاد او سیاست شونه نه دی. هغه که هر سیاسي ایدیالوژي وي، هلته که اقتصاد ضعیف وي، که متحده ایالاتونه نن یو زبرځواکه هیواد دی، خو اقتصاد یې قوي دی. که نور هیوادونه په هغه خپل په کومه کچه چې دي، په کوم لیول کې چې دي، هغومره قوت لري، خو اقتصاد یې قوي دی. اقتصاد او سیاستونه خو سره تړلي دی. بیا د دې تر څنګ اقتصاد هغه یو څه دی چې هغه ټولو ته یو آزاد بازار ورکړی دی. یعنې هر څوک کولی شي چې د اقتصادي فعالیتونو له مخې یو ځای خپل حضور ولري، بیا که تر شا دی هر فعالیت کوي. نو یو خو د افغانستان د معدنونو بحث دی، دوم دا دی چې همدغه یو ظاهرا هغه سرپوښ دی چې د دې سرپوښ له مخې دی کولی شي په افغانستان کې خپل حضور ولري، او نړۍ ته وایي چې موږ خو دلته کاروبار کوو. که څه هم د انټرنیشنل ترانزیکشن لا یا د نړیوالې راکړې ورکړې قوانینو له مخې هیڅ هیواد او هیڅ نړیواله کمپنۍ نشي کولای چې د هغه یو دولت سره چې هغه دی په ټول هیواد کې په ټول نړۍ کې یو هیواد هم هغه په رسمیت ونه پیژني، د هغو سره قرارداد وکړي. هغه قرارداد د انټرنیشنل ترانزیکشن لا یا نړیوالې راکړې ورکړې د قوانینو له مخې هغه نقص دی. یعنی د چینایانو دغه هڅې د قراردادونو چې طالبان صدري په نړیوالو قوانینو کې دا نقص دی، دا قانونیت نه لري، ځکه هغه طرف هغه خپل سیاسي ساختار تعریف نه لري. هغه انسټیټیوټ چې دی، هغه دولت دی چې طالبان دولت ته وایي، هغه د نړۍ لپاره دولت نه دی. لهذا د هغو سره هر ډول راکړه ورکړه په دغه شکل کې
په بخښنه سره تاسو سره مې خبرې موږ دې شو نور ملوانم په تمه دي لنډ راته وایي. په دغه ټول معاملې کې چې طالبان په رسمیت نه پیژندل کیږي، یا چینایان د دغه قراردادونو نه یو ډول استفاده کوي، راځي سره لدی چې د نړیوالو حقوقو نقض ده، افغان ولست په کې سره سیږي
لپاره مرغه تر اوسه پورې خو افغان ولست یوازې په کې فقر او بدبختی رسیدلې ده. ځکه چې هغه څوک چې په واکې وي، هغه که طالب وي که بل ارقوه وي، چې سیاسي او نظامي واک هم د سره وي، اقتصادي سرچینې هم د تر اخلاصي وي، اب د یو په وړاندې ولس هم دومره نور فقر خواته ځي. کله چې ایدیالوژي دغه استبدادي وي، نو دغه قراردادو په ځای نه یوازې چې دغه اقتصادي برخه ولس په تاوان ده، بلکې هغه راتلونکي اوږدمهاله د افغانستان د ملي منافع په خطر کې. یعنې هلته چې نړیوال استخبارات څومره چې هم فعالیت کوي، یوازې نن بحث نه دی، د تېرو شلو څلوېښتو کلونو کې هر څومره چې استخبارات نړیوال استخباراتي کړۍ په یو هیواد کې ډېریږي، هغه د افغان ولس په تاوان ده، او هغه د اوږدمهاله دپاره په تاوان ده. نن افغانستان کې وضعیت داسې دی لکه یو بې کړکیه بې دروازې کور چې هغه ته هر حشره کولی شي چې داخل شي. افغانستان وضعیت نن دغسې دی، او دا حشرات کولی شي چې د اوږدمهاله دپاره د افغانستان دپاره ډېر زیات تاوان ولري، او تاوان یې څوک وړي؟ افغانان یې وړي. دا جغرافیه د افغانانو ده، دا خاوره د افغانانو ملکیت دی، او د افغانانو ملکیت له خطر سره مخ دی که هغلته استخباراتي فعالیتونه کېږي، که هغلته د افغانستان د اقتصاد بحث راځي. یعنې تر ډېره پورې دغه د افغانستان کوم معدنونه چې دي، دا اوس هم قاچاق روان دي. که چین یې نه وړي قاچاق، پاکستان ته روان دي، که هغه لرګي څخه نیولې تر هغه ګرانبای ډبرو پورې تاریخ التستا ګرانبای ډبرې التستا د لرګي الت قاچاکیږي سکاره الت قاچاکیږي پاکستان او ایران ته قاچاکیږي دغه ځای چې بیا هر چیرته ځي نو دا زیرمې خوب خالي کیدو دی او دا زیرمې د افغان ملت مال دی دا بیت المال مال دی نو طبیعي خبره ده چې افغان ولس زیان ویني نه نیم ویني سبا یې ویني او ممکن خدای مه کړه پوښت مهاله کې ویني
او ستاسو پان باندې دغه لاره ورته چې دوی پاکستان او چین او نور هیوادونو د قاچاقو کې ورته د طالبان حکومت برابر کړی لاند را ته وای
بل شکه دغه د طالبانو د واکمنۍ د چلولو یو ډیر لوی سرچینه ده دغه یو هغه انکم دی یا هغه آمد دی هغه پیسې دي چې همدې څخه د خپل سیستم چلوي چې دغه پر بنسي نو د بل هیڅ نه لري چې دا سیستم په چلوي مشکله خبر ده چې د دروازې ته یو تخلاص کړی او د لار دی یو ته حوار کړی
مننه کور ودان تلاش سب ک تاسو تراشم د آزاد سب خبرې درته کید ما د دغه تجارت نه په یو ډول چوس طالبانو حکومت یې لنړی یا لچین یا د افغانستان لګونډي ایران یا پاکستان سره لري د دوی په خبره چې اواز یې ګټې طالبانو حکومت تر رسیږي او افغان ولس په کې لکه د تل په څیر باندې بیا هم ځپل کیږي او څور دنه رسیږي تاسو څه فکر کوئ؟
ما لدی بحث نه عجیب نتیجه گیری وکړه خدای دې وکړي چې آزاد صاحب په دې مورد باندې خپه نشي یو د مرز نه د باندې بحث وی او یو هغه بحث وی چې په حقیقتونو په مسلک او په تحقیق ولاړ وی زه فکر کوم چې څومره بحث مسلکی توګه ولاړ شي او حقیقتونو باندې ولاړ وی هغه به افغانان ش تحلیلوي او ش نتیجه ورکوي ګوري کچیرته امارات زمينه دې ته مساعده کړي وای چې اکثریت قراردادونه د پاکستان او یا د نورو هیوادونو سره سوي وای او دا زمينه برابرولای چې د افغانستان ملي شتمنۍ چې هغه ملي زیرمې دي هغه په یو ډیر کم سرمایه باندې او یا په سرمایه گذاري باندې هیغو هیوادونو ته صادر سي اول خداسي یو حقیقت وجود نه لري ولی مشک په کابل کې او دا مختلف قراردادونه د مختلفو زاویو څخه څیړو
او به خلاصته دلته پوښتنه
کوم ماتلش وخت راکې چې زه دا موضوع کومه اجازه وی دی روشان
وخت درکوم فقط غوښتل می چې دغه قراردادونه چې طالبانو کړی دی جزئیات له رسنیو سره نشته دای په دولتي ادارو کې خلکو ته ورکول شوی ځکه چې دوی دغه قراردادونه په عام ډول نه دي خبره کړی لکه عام ولس په دې اړه ډیر معلومات نشته نه رسنیو ته ورکړي او نه عام ولس سره شته دي تاسو د معلومات لکه مکرې دي
تاسو څه فکر کوئ چې د اقتصاد او د قرارداد او د بیډینګ هر جزئیات ټول تخبار شي دا صحیح ده نه تګلاره
خو عملس باید پوشی زکه چې دا دا د زیر می بیا خو یوازې ښه مهرباني تاسو مهرباني د
مورک امریکا کې قرارداد کیږي امریکا قرارداد ورسره کوي د عربستان سعودي د کویت سره تاسو د نفط په اړه جزئیات ټول لري دی افشا کوي
خو ګوري تلاشته کله چې یو قرارداد لاسلیک کیږي مخه د تیر حکومت شاهد مو کله چې یو قرارداد لاسلیک کیږي یو موضوع من سره دی پغه پړ باندې ولست معلومات ورکول کیږي چې دا په دومره پیسو باندې لدی هواد سره په دغه جزئیات باندې وشو یعنی ضرور نه ده ځکه چې ځینی شان د افغانستان په ملي منافع کې راځي او ټول باید افشا نشي خو باید یو قرارداد په جزئیات ورکړل شي
ګوري قراردادونه چې په درې ډولو باندې دي یو کوچنی دي یو متوسط دي او یو سیمه ایز او نړیوال دي د غټو د کوم متوسطو قراردادونو له الف تر یا پورې د ټولو جزئیات او خبرول او افشا کول دا د تاسو د اقتصاد د پښو پرې کول دي په خوانی حکومت کچیر ته دا کار کوي ډېر سخت اشتباه کوي لمړی خو هغه حکومت په مختلفو جزیرو د قدرت تقسیم سوی فرمان د ولسمشر غنی په 2 کیلومتری کې د تطبیق په حالت کې نو سمانه چې یو څوک تا ته رئیس او په دومره غټه پیمانه قرارداد وکړه وکړي او دغه قرارداد څخه ملت او حکومت نفع واخلي قطن څوک زړه نشه کوي زه به د څوک غټه پروژو یادونه وکړم تا پی څه شو
یعنی حکومتونه دی تلاش تفصیل خبري هدف دا ده یعنی حکومتونه دی چارواکي دی قراردادونه د نور هوادونو سره کوي او یوازې ولسته دی وای چې مو کروانیو په دې کار کوي خو نور د کار د څنګهوالي په اړه د جزئیات نه ورکي هغه د محرم ساتي ځکه چې دوی کار جریان ته zarar رسیږي هم دا سي ده
ګوري دلته موږ د پروژو رسک او خطر لرو. د پروژو رسک او خطر د افغانستان په دریمه نړۍ کې څنګه تفسیر او تعبیر ترې کیږي؟ اول تاسو په داسې و نړۍ کې ژوند کوي لکه افغانستان افغانستان د نړۍ دریم مملکت ته په یغه کې د هر څه احتمال راځي. هر څه احتمال چی شي؟ دا اول امنیتی پیښه، دویم قاچاق، دریم انسان اختطاف، دریم دی انجینیر څلورم دی انجینیر اختطاف، پنځم دی پروژې مختلف تخنیکی اړخونه چې دوباره دغه قرارداد د پاره یا د تخنیکی ستونزو له امله ونشي کولای چې اپډیټ یا تازه سی او یا زړه سو پورته شي کړي. شپږم دی بیمې موضوع ډیره دلته مهمه ده. اووم دلته د هغو شرکتونو پانګونه کیا د حکومت له چاینه لوي او کیا د خصوصي سکتور له چاینه لوي. دا هغه خطرات دي چې په دې جغرافیا کې د غټ قرارداد له امله شتون لري. تاسو نشئ کولای د اصول او پالیسی پر بنیاد له الف تر یا پورې ټول جزئیات خبره کوي.
دا چې خبره نشي زما هدف هم دادا تلاش صاحب زما پختنه هم دادا
غلط تحلیل
ده. نه زما پختنه دادا تلاش صاحب روسته بس تاسو دا تحلیل رامسپور صاحب ته مخته کیدو. زما پختنه دادا چې افغان ولس خدانه پختي چې د طالبان حکومت یا کثیر جمهوریت هغه ته وایي چې مکتو خای چې مساینه کوم ځکه دی څوک پکې کار کوي او هغه واړه واړه جزئیات چې تاسو یادونه وکړه دا مولس به زه فکر نه کوم چې غوښتنه وکړي. لکه درسنې په توګه باندې یو خبریال په توګه زه وایم چې د چین سره قرارداد شوی د دې حداقل جزئیات نه باید خلک خبر شي. یعنی دا څه نه ده چې حکومت خلکو ته وایي چې موږ قرارداد کړی دا مادن استخراجي خو دې کې چې دا څومره مس دي څومره پکې تلا ده فکر نه کوي مولس په حق لري چې دغه جزئیات باندې څه پوښي. لکه زه نه وایم چې هر جزئیات باندې چې هغه د افغانستان ګټو ته تاوان رسي خو هغه جزئیات چې خلک باید خبر شي معلومات لپاره خلکو ته چې دا غوي هواد نه استخراج کیږي دا غوي ملکیت دا غوي فکر نه کوي باید خبر شي پوښي په دې مسایلو.
خیر یوسی در سره موافق یم اما په کوم شرط؟ په دې شرط چې دا قرارداد د مس عینک د پخوانی جمهوریت د حقوقي قرارداد پر بنیاد سوی. په قرارداد کې په نړیوالو اصول کې موږ 10% کچیرته نظام تغیریده یا تبدیلیده 10% په حقوقي مواردو کې تغییر او تعدیل صلاحیت لرو. لا 10% لوړ تعدیل صلاحیت تاسو موږ نه لرو. ټول جزئیات د پخوانی حکومت لخوا خبره سیو. نو وسنی نظام دې ته زمينه مساعده کوي چې په حقيقي ډول باندې نه د خلکو د اذهانو د فریب د پاره او د نظام د خپل شخصي د نظام د بقا د پاره دوی داسې یو غلط معلومات خپاره کړي چې یو مملکت د خلک او ولس اخفاء او مجهولاتو ته یوسي. نو په دې اساس باندې زه په ډاګه ویلی سم چې دا قرارداد د پخوانی جمهوریت د حقوقي صلاحیتونو او مسؤلیتونو بیټینګ او همدارنګه تخنیکی مواردو پر بنیاد باندې په مخ روان ده. خو کچیرته په خوانی حکومت وای دا زمينه په لاس کاله نور هم نه و مسایله سوی او دا ارمان به مشتاسي یو بل چیرې و
او تلاش ته موضوع نه ډیرو نوز او یوازې په مادنونو په قراردادونو بجټ تمرکز نکو. اوس ام دغه قراردادونو چې موږ په خیا دول چې داس موږ زیر می دی موږ ملي سرمایه ده از موږ ځوانان کچیرې دغه مادنونو استخراج شي دوی ته د کار زمينه برابر شي. تاسو افغانستان کې هستی څومره ځوانان ته په دې کې د کار زمينه برابر شوې ده؟
دا اوس یو اساسي خطوط دې کان رغوا جوړی شي کوم مبالغه درته ونه کوم تر 500 ځوانان په دې سړک پر غولو باندې په کندلو باندې چې ماشينري ټول د افغانستان دا کارګر ټول د افغانستان دي صرف یوازې یو کوچنی ټیم د انجینری لچینه راغلی دا او په دې برنامه باندې لګیا ده. نور لا الفا تر عینه پوری دا ټول افغانان دی او افغانان کار کوي. دا په دا معنا زمينه د کار هم مسايده سوله د ماشينري نه هم استفاده وسوله او هغه پیسې چې د افغانستان په جغرافیه کې باید دوران وکړي دوران په حالت کې دي.
نو بیا ولې تغیر نه راځي؟
تقاضا د 40 میلیونو زیاته ده او مالی سرچینې ډېر محدود سیوی دي. دا محدودیت هم یو لوی اقتصادي ظلم ده چې د افغانستان سره روان ده. ګوري تغییر ولې ناراضي درې اساسي غټ لاملونه دي. اول، امریکا د افغانستان د اقتصادي نظام سره د سیاسي لاینه کې لیدلوري لري چې زه فکر کوم او زه د یو شی اقتصاد د شاګرد په صفت ویایم د اقتصاد چینل او کانال باید جداوي، د سیاست چینل او کانال باید جداوي، د استخباراتو چینل او کانال باید جداوي او د نظامی چینل او کانال او رګ او شریان باید جداوي. کدا سره یو ځای سول متاسفانه بیا ګټ نه سو کولای چې دا
په تلاش د بلند پښتنه کوم چې را مې سپور صاحب هم ډیر په تمه پات شو. لند پښتنه کوم چې بیا موږ اقتصادي سیاسي او د غنوري ګټ شتا سي دا ونه کړ سر بیل کو فکر کوي بیا بچین په افغانستان کې د سرمایه گزاري ته د دوم رزان وروسته بیا ځل خکړای او چې طالبان حکومت کې راشي. لند راته وای
ایران بهترینه بیل او سرمایه بهترینه نمونه ده. ګوري دغه هیوادونو خپل سیاست د اقتصاد سره جدا کړی د څنګه روان دي څو کلونو تحریمات او عمله چې امریکا په وزکړی دي څنګه مبارزه کوي. صنعتي کولې ورځ تر بلې قوي کیږي. ولې دوی دا دوه شریانونه سره جدا کړی دي؟ دا شریانونه که موږ هم سره جدا کړو په یاد ولري چې چټک پرمختګ کوي.
مننه کور ودان تلاش صاحب ژوندې او سیرام سپور صاحب تاسو ته راځم په پیل کې خو لنډ پرې قرارداتونو رته کلګ معلومات راکړي چې تلاش صاحب یادونه وکړه ډېر اړتیا نشته ولسته د هر قرارداد په ځانګړې توګه هغه اقتصادي قراردادونه وي یا داسې قراردادونه وي چې افغانستان په ملي ګټو کې راځي او ضرور نه ده چې خلک په ټولو جزئیاتو خبر شي. دا واقعا هم داسې ده کنه ولس حق لري چې باید یو څه باندې خبر اوسي.
متاسفانه زه خود شون په اقتصاد کې وارد نه یم او د مونږ درنه ملما په دغه مسله کې ډیر وارد معلوم نه یم. نو زه خود بشري حقوقو او حقوقي لحاظ از یو ټکي ته باندې اشاره وکم چې د یو زرو نفسو شپږم کال دی اجتماعي اقتصادي او فرهنګي حقوقو د کنوانسیون سره سم چې افغانستان دغه غړیتوب هم لري یو درنه د حق لري چې په خپل طبيعي زیرمو کې تشبث وکړي په مستقلانه توګه په خود مختار توګه او حسب وکړي چې دغه اقتصادي زیرمې څخه خلکو په ګټه د ټولنې په ګټه ګټه پورته کړي. دا د دولتونو حق دی. متاسفانه بیا هم هر څومره خبرې چې موږ تاسو کوو بیا رازو په همدغه سیاسي ټکټ باندې رسیږو چې باید افغانستان کې داسې یو سیاسي سیستم له خیره رامنځته شي یا جوړ شي یا اصلاحات پکې راشي چې د ټولو خواو ته د منلو وړ وي، هم نړیوال دنیا ته او هم د افغانستان ټولو پرګنو ته باید د منلو وړ وي او مشروع نظام رامنځته شي جوړ شي چې تر هغه چې لاره هواره شي اقتصادي سرمایه‌ګذاري ته قانونګذاري ته او یو رقم تضمینات وړاندې سي نور دنیاوالو ته چې دلته سرمایه‌ګذاري خوندي دي او دوی بیا راشي سرمایه‌ګذاري وکړي. را به شو په دغه قراردادونو کې متاسفانه چې په تیر حکومت کې هم د لوګر د نس قرارداد ډیر واضح نه و او خلکو ته معلوم هم نه و. په 2000 لسم کې چې ناتینګهام یونیورسيټي کې په تحقیق باندې بوختو هلته د ما سوپروایزر چې پی جی کوله په دغه اقتصاد او هیومن رایټس کې دغه ټاپیک هم دغه د لوګر د نس قرارداد و. هغه سره له دې چې افغانستان کې کار هم کړی و ډیر هڅې وکړ چې یو کاپی دغه قرارداد ترلاسه کړي رسمي مراجعو څخه هغه ته مساعد نه شو. په دې معنا چې دا ضرور نه ده چې د مونږ ملما هم ول چې ټول جزئیات خلکو سره شریک شي، خو حداقل هغه عمده کلیات چې دغه پروژه ده په کال کې دومره عاید لري دومره کسان ته د کار زمینه برابروي دغه ټکي کله ناکله یادیږي اوس هم یادیږي، خو دا نور هم ضرور ده ځکه چې خلکو ته یو ډول امیدواری پیدا شي، هیله پیدا شي او دغه مهاجرتونو څخه خلک ډډه وکړي او دوی ته دا امید پیدا شي چې ګوره دلته پروژه ده کاندې نه سبا کاند کښ پک میاشت وروسته نه یو کال وروسته ماته دغه کار پیدا کیږي او زه باید در پدر و نسم مهاجرت و نکم ځان خواندی کوم هم دلته گزاره به وکم تر هغه چې دغه زمينه برابر شي کار وکم. دا د مون خلکو ته ډیر اړین چې بعد دولتونه یا هغه چارواکي چې اوس په قدرت کې دي خلکو ته داسې امیدواری وړاندې کی یو څه ناسې یو څه آگاهی خلکو ته وړاندې کی دغه پروژو قراردادونه لمه
او په ټول کې دغه دول د کار زمینی پیدا کول په افغانستان کې کله مادنونو وروزو په نورو برخو کې د دې امکانات شته ده د طالبانو حکومت یا پاتیر جمهوریت کې ور باندې څه کار شوی وي دوی ورپسې د امور کې چې د یو هیلمندې شي ځوانانو ته چې دوی کچیرته پات شي په ځنګړې توګه ځوانانو ته چې په افغانستان کې کار پیدا کولای شي.
ګوره خوشبختانه چې د موجوده حاکمیت هم د حکومت څخه چې نیمګړې پروژې وي نن سبا باندې کار کوي د قشټپې نه نیولې د ډیر واړه پروژې دي فصلګونو پروژې دي چې دوی واړه چې بندونو پروژې دي نیمګړې پاتې وو دوی واړه چې دا پروژې مخته بیایي او ځینې هیوادونو چې هغه نیمګړې پروژې دوی نه د تمویل مسله وو پاتې وو هغه یې سره پیل کړی دی حتی هندوستان حتی نور هیوادونه نو دا یو هیله مندي رامنځته کړې ده خو په عمومي توګه مشکلات ډېر دي ګوري خلک ولې مهاجرت کوي موږ او تاسو اساسي ټاپیک پر نه بحث کړه د مهاجرت مسله وو ولې مهاجرت کوي ګوري د تعلیم مسله لاسرسی تعلیم ته دا داسې یو مسله چې نن سبا هر افغان کورنۍ دغه نه ضروري دي د افغان ماشومان د افغان انجلکیان د افغانان تحصیل یافته انجلکیان چې دوی غوښته چې د خپل عالی تحصیلات مخته بیایي درې کاله وسو او دغه مسله بند ده که چیرې دغه مسله کې یو څه پراخوالی راسي او موجوده حاکمیت په دې باندې یو غور وکړي او زمينه د تعلیم لپاره مسایل چې زه فکر کوم چې ډېرې کورنۍ نن سبا چې کړه کې د افغانستان نه دوی د خپل د ماشومان او د انجلکیانو د آینده لپاره کړه کې چې دلته زمينه دوی ته مسایل ده نو ګوري دا یو مسله نه ده مونږ په سلګونو خصوصي تحصیلات او انستیتوتونه او پانتونونه درلود په افغانستان کې نن سبا دوی سقوط سره مواجه د خوځو مشارکت په تورنه کې د دوی کار کول په تورنه کې دوی دغه بندیزونه چې اوس مختصر وي د پنجوګانو کې دوی کار نشي کولای په مطبوعاتو کې دوی ته محدودیتونه ده په ادارو کې دوی سره لسوي دي یو محدود تعداد پاتې دي نو دا ټول مشکلات شي ایسو داس یو امید نه لري چې پای آینده د دوی په افغانستان کې خوندي وي دا خبرې چې سرمایه‌گذار راشي دلته سرمایه‌گذاري وکړي بل مسره د قوانینو نشواله ده مون قوانین نه لرو هغه پخوانی قوانین ټول ابطال شو او موجوده قوانین چې دوی وایي چې مثلا موجوده حاکمیت چې څل قانون تر کار لاندې یو څل او یا قانون تر کار لاندې دي خلک ورته هیله مند چې دغه قوانین زر ته زر راوځي تر هغه چې دغه لارې کلندارې دغه مسیر خلکو ته معلوم شي خلکو خپل حقوق باندې پوسی نو اوس چې مونږ او تاسو ګورو مونږ په یو بې قانوني حالت کې قرار لرو سره لدی چې مثلا اوس دا ادعا کیږي چې د شریعت د شرعي قوانین د دغې نه څوک انکار نشي کولای افغانستان محکم شرعي قوانین سره قوانین د غوینه منبعث او اوس هم شرعي قوانین دي په دې کې هیڅ مشکل خلک نه لري اما اغلی کلی قوانین چې په هغه کې د خلکو حقوق خوندي سوي وي واضح سوي وي تحصیل سوي وي او د سیو نظارتي ارګان چې د خلکو د حقوق د سرنګوال څخه دوی یو سن نظارت ولري نن سبا هغه نهادونه چې مخکې موجود و پارلمان نه رو شورا نه رو د سیو نظارتي قوه موجود نه لري هر څوک چې ټوپک لري هر څوک چې یو سورز په جګړه او دغه کې تیر کړی وي او موجوده حاکمیت سره تړاو ولري هغه خپل قانون هم دی پولیس هم دی سرنګوال هم دی هر څه کولای شي خلک نظارولای شي د خلکو څخه تقاضا هم کولای شي خلک وهلای شي تکولای شي په دې اساس موږ باید یو قانونیت خواته لاړ شو قانون باید موږ او تاسو ولرو برنۍ دنیا لاره اواره سي مشروعیت باید پیدا سي دغه ټول مسائل چې ورو ورو جوړ شي د خیر ان شاء الله چې د کډوالې مسله هم کمیږي او افغانان به خپل وطن ته هیله پیدا کړي
مننه رامس پور سپتا سوبر تر وګرځم تلاش سپ کتا سي تر شما د تعلیم په مسلې کې ډیر وایي راته ایران او پاکستان ته شو ډیر کورنۍ کډوالې کیږي د دوی اونده خبره دا وي چې دوی د خطر د هیوادونو ته چالت وکړي شینجونی تعلیم وکړي تاسو به دې اړه څه وایاست
تعلیم د هر افغان د پاره ډیره مهمه مسله ده او فرض ده نو د دې د پاره ډیره ضرور ده چې باید موږ تعلیم وکړو او د تعلیم ترڅنګ مو هم هغه کوم مسؤلیتونه چې دي هغه هم ادا کړو د تعلیم بیا د عقیدوي موضوع ده البته تفسیرات یې فرق کوي هغه کفایي اګوست تعلیم چې دا یو خواته ده هغه غیر کفایي چې دا بل خواته ده دا به یو دینی او یو شریعتي بحث لري خو په ټوله کې د هر افغان انتقاد دا غوښته چې د تعلیم زمينه باید نظام مساعده کړي وري کړي حق ور کړي د جنکو د وناس طبقه ترڅو یو واقعي او یواله رامنځته شي او موږ وکولای شو چې وسنی حالت لا پراختیا ورکو نه ته د پمانا چې د مهاجرتونو ته زمينه زیاته مسايده سي
مننه رامس پور صاحب د په افغانستان کې د دغه کډوالۍ سربېره چې ګوندې هیوادونو ته انور هیوادونو ته افغانان زی ډیری افغانان د افغانستان د نن کډوال کیږي لکه د لیو ولایت نه بل ولایت زیال ته کډوال وی بي سرپناه وی زاین لري د دغه کډوالو سوند څنګه حل کیدلای شي چې کډوال د افغانستان د نن وکولای شي ځای پزای شي
فکر کوم چې د موږ تاسو لاین یو څه
که چیرته دا د تلاش صاحب غږ ټیټ کړئ چې د رامسپور صاحب غږ واورو پای کار صاحب که چیرته تاسو ما غږ لرئ د رامسپور صاحب غږ جی کوي د تلاش صاحب غږ ټیټ کړئ
مننه فکر کوم چې د بین المللي د داخلي مهاجرتونو لړۍ په افغانستان کې خو په تیر وخت کې هم شتون درلود چې جګړه او په ځینې مواقعو کې د طبیعي آفات هم کله کله د لامل کیږي چې مثلا افغانان کله یو چیرې خوشحالي راځي او چیرې مثلا سیلابونه راځي یا مثلا نور آفات راځي خلک کډه وکړي خو جګړه یو ډېر عمده عامل و چې د جنوب څخه ډېر خلک مرکزی خواته کابل خواته نیرو خارونه ترلې وو او اوس ورو ورو دا خلک بیرته تللې دي او ست کم تعداد پاتې وو مونږ تقریبا تر نیم میلیون پورې داخلي بیزه شوي کسان تر 2021 کال پورې درلود په افغانستان کې چې د هغه کچه اوس کم شوې د کابل څخه ډېری خلک نورو خارونه ترلې دي نورو خارونه څخه هم کابل ته راغلي دي اوس یعنی دا یو بشری حق دی چې باید هر څوک په خپل جغرافیا کې دا حق ولري چې د یو سیمې څخه بل سیمې ته په آزاد توګه رفت آمد وکړي په تیرو وختونو کې اوس کې هم دغه مشکل یو مشکل پاتې ده ځکه چې ځینو قومي ګروپونه دا نه کولی چې د بل ځای خلک د هغوی په سیمو کې میسته شي خدای دې وکړي چې په آینده کې دا مسله هم په افغانستان کې کامل حل شي چې هر څوک وکولی شي د افغان په صفت د جنوب خلک شمال ته کدا وکولای شي اول ته میسته سي د شمال خک وش کولای شي مثلا جنوب خواته لار سي الته کدا وکي هلته میسته سي دا د دوی یو بشري حق دي خو پاتې کیږي چې دغه داخلي بيزای شوی کسان په دې کې ډیر پرمختګ سوي دي دوی خوشبختانه چې اوس اکثره ته خپل بیرته زایم ته تللی دي دوی هم منابع او ضرورت لري کومکون ته ضرورت لري ځکه چې اوس کسو کله یو چیرې بيزای کیږي چې بیرته زی تبیده چې دغه شتمنه دغه حقونو تلاسسای دغه د کار زمینی دا هم یو برنامه غواړي چې متاسفانه دغه سی برنامه نن سبا په افغانستان کې کم لیدل کیږي دا هم کادرون ته ضرورت لري منابع او ته ستراتیژي ته پلان ته د خلکو سره مفاهمه مشورې دوی په مشورې سره د پرلون جوړول دا د رالین دي چې مونږ نه ګورو نن سبا متاسفانه په موجوده حالت کې
منه تاسو بیرته راګرځم فکر کوم چې اوریدونکې دا د مورته وخلې لکم زې مړی کانی ولې لطفا لاندې خبرې وکړي
السلام علیکم خو ډیر سلامونه وایم تاسو ته او محترم مېلمنو ته هله کوم چې څو دغه توازن وساتي د اوریدونکو نو نو په مابېش خو ډیر ګر سې په انتظار دي زه وایم خو دې او مدغه دې نه راځي د کوهات په ورخ چې د باج باج خلک وایي چې په امریکا کې راځي زه هم د دې اوس دې دا وایم چې دوی دروغه مې ته ګټه کړې ده نه د پاکستان حکومت ته تاوان کړی دی دې تاوان او هم لستر شيږي دا شل کاله چې تایره ده کې دلې پر کم رقم میدانو کې په دې د دې اول کس رئیس جمهور له پدې نو خبر شته پاکستان چې څه کچکیږي چې څه راوړکیږي چې څه وستکیږي و ځای دې په ټول مخمردونکو انسانانو د افغانستان وګړو ته چې څه به نه ځای کېږي اسلامي مرته چې د دولت او د حکومت چې ټول اور باندې چې مافي ټول اور باندې باور کوي او ټول محدود کسان چې هغه د خپل شخصي ګټو د پاره خپل حاتون وايي دروغه وايي دا درې کال کېږي د آزاد نهستي نه ځان ته ګټه رسول دي نه د افغانستان حکومت ته تاوان رسول دي دروغه دي بس ټول اور ځناځي په
دې مننه 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 هله د چې لګ دغه کلام فت مرات کې خیر ده که د هر نظام پلوي کوي هغه ساس خپل حق دی خو کله چې رادیو کې خبرې کوي هغه د خبرو کولو کلام دغه کلام افات مرات کې د بډیره خوي مننه لته سي چاړي کومي ولې وا بل اوریدونکو ته ورزو دوی راخلو نو مرته واخلې لکم زما لري کني وله
السلام علیکم فريد خورتا او منو ته نیکی هله او احترامات
وړاندې مننه مننه ته حساب ستړی مشه مېرمنې ته حساب نظر دی ورو
مننه غوښته هم د افغانستان اقتصاد خو جنگو د مشکلات او انفلابو څه سره متضرر کړی دی خداسي هم نه د لکه غربيان او نړیوال شوایي شدلته مشکلات دي موږ د دې وطن خلک دلته وسیږو او هغه خلک سپور او پاکي وسیږي هغه خپل نظریات لري لکه محترم آزاد صاحب چې دا هغه خو مستقدر ور نه لمده مګر یو هیله او خواهش دي لرم چې دونه د امارات مخالفت هم نکړي
کدا آزاد صاحب خبرونه راتیر شو ته حساب تاسو د خپل سیمه حالو وایسته تاسو په سیمه کې وضعیت څنګه دی تاسو خپل خوشاله یاست د سیمه شاوخوا خلک مو څنګه دي تاسو اقتصاد څنګه ده د وچکالی او بیکاری یا په ټوله کې د غروستي ورختونه چې وشول د کاروندګرو کاروندګي ورسره خراب شوي خلکو ته مالی توانونه واړول دوی څومره تاسو په اقتصاد تاثیر کړی په ټوله کې تاسو د سیمه نزوانان زی چرته ایران پاکستان ته زی کډوال کیږي کنه کیږي دې خبرې وکړي
مفتي هم دلته خو څه ضرورت نه رسیدلې دي خو هغه خلک چې په خوا پر کارو
لکه ما غوندي ما نه د امارت یو غور چې خوړلې ده نه د تیری ادارې ده خوړلې ده هغه خلک پر کار دي پخوا یې خپل کار کاوه اقتصادي برابر ده اوس هم برابر ده هغه خلک چې پخوا په حکومت کې وو کارونه یې کول ډالر وشان یې خوړو هغه په تکلیف دي هغه اوس هم په تکلیف دي تللي دي افغانستان ترې ایښی ده هغه تللي دي اروپا ته هلته مختلف خواري کوي هلته هم ژوند خراب ده او پخوا هم ایران ته خلک تلو دبي ته تلو عربو ته تلو اوس هم ځي د هغو خلکو کار برابر ده او هغه خلک په مشکلاتو کې دي چې پخوا به مخکې ما هم و د عسکرو ته ویل زه خو ستاسو د راډیو ډېر اورېدونکی وم ما ورته وویل څه یې څه بودیجې دی څه یې څه روپۍ دی د حکومت کړدنریږي دا نه پاتې ځکه چې دا لاسپوسی حکومت ته د امریکایانو په
مننه مننه کور ودان کور ودان ته خېسب چې وخت ډېر کم پاتې تلاش ته تاسو راځم ستاسو وروستۍ خبرې اورم د کډوالۍ د مخنیوي لپاره لنډ کې یو څو جملو کې راته وایا اوس د طالبان حکومت ته څه کول پکار دي لنډ لطفا
دا مو سوال چې تاسو راځي وکه په لاندو مسایلو کې نه جوابي ژلې شي تفسیري ته ضرورت لري ګوري
شپه ټول
خلک دي چې هغه کډوالۍ کوي اول هغه کسان دي چې غولېدلې دي د افغانستان څخه وځي او د قاچاقبرانو لاس ته ورځي دوم هغه کسان دي چې بیا ځای سیالي کوي د ترزو په خارج کې یو وخت سره راول شي دایمي احساساتي کې دایم سره روان دي دا بیا ځای سیالي ده چې زه ورته وایم دریم هغه کټګوري خلک دي چې دوی تجاران دي او تجارت کوي څلورم هغه کټګوري خلک دي چې په خوانی نظام څخه سکوت سول سیاسي پاسپورت او ویزه په جوب کې دا وټلې دي
یعنی عام خلک دغه بیکاری د بیکاری لاته نه راوځي لطفا لاندو وای چې بخي وخت کم ده
نو زه فکر کوم چې افغانان بل هوا ته هم کډوال شي عزت به نه وي د خپل وطن باید را جوړ کو زمينه د پراختیا ورورو مسایده ده او د ټولو لپاره یو والی په کار ده
د
بیگانه او په تبلیغاتو باید ونه
کوي مننه مننه کور ودان رامیس پور سیب لاند تاسو ته راځم تاسو ته وایم چې څه کول په کار دي لطفا لاند وای یو څو جملو کې
زه فکر کوم چې اول خو به تر بدای چې افغانان مونږ په مختلفو دلو گروپونو نمونه باندې ونوي شو افغانان ټول افغانان دي او ټول په دغه سلوي 50 کلونو کې د جګلو او نارامۍ او سخت کړيدي لیدي په دې کې هیڅ شک نشته کاغه په خواني نظام کې هم کار کړی وي که په بل نظام کې کار کړی وي د مجاهدینو په وخت کې افغانان مشکلات سره حل دي اکثرا خلک چې اوس نن سبا د افغانستان څخه کړه کوي نور هیوادونو یا دوی د اقتصادي لحاظ نه دي په مشکلاتو کې دي بیکاری لا وجه نه زی یا دوی د خپل کورونا د تعلیم او تربیه لپاره ځي اکثرا داخلي دي پاتې کیږي هغه کسان چې سیاسي نو هغه مخکې تختیدل دي دوی سره لدی چې مثلا افغانان دي خپل ژوند ښه ژوند لري په خارج کې متاسفانه مونږ او تاسو او بیچاره خلک دي
اړیکه هم سره پرېښول تاسو ټول مننه او ډیر وخت له پروګرام هم تیر شو تر بل پروګرام خې چاري خو وخت
سو ما په باد مستا دل سدي لبامي بالخرا پاتا لبامي بالخرا پاتا لنوروز ده سهر بادا لنوروز ده سهر بادا گنگا تر سمرقند لگن جا تر باسینا لگنگا تر سمرقند لقنیه تر فرارودا لقنیه تر فرارودا للا هو رتر خجندا للا هو رتر خجندا ظلمو دی اتھنو نا دخستا پیغلو نا سادا ظلمو دی اتھنو نا دخستا پیغلو نا سادا لبامی بل خارا پاتا لبامی بل خارا پاتا دنو روز د سحر بادا نوروز د سحر بادا